السلام علیکم د ازادي رادیو پی وی بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزاوه خو داعش ته یې ژوره اندېښنه ښکاره کړه.
Major negative development.
منفی عمده پرمختګ داده چې طالبان ندی توانی دلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په ډیرېدو دی خو بزګر وایي مجبور دی چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي ځکه د معیشت بله لار نه لري.
در غنم و در جورو و در هر څه موږ ته تریاک مهم دي، موږ ته کاټه کوي، موږ ته پیدا کوي، موږ مجبور ما کده تریاک چاره نه لرو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او له پولند سره د بیلاروس په پوله د هغو په راټولو شو په زرګونو کډوالو له حاله به خبر شي چې یو شمېر افغانان دي.
بیا نشم کولی چې افغانستان ته ولاړ شم.
په
ځنګله کې هوا ډیره سړه ده، نه اوبه شته نه ډوډۍ.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د خزو ځانګړي خبرونه او دغه راز بل خبرونه د اساسي بشري حقوقو مهیروي خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت واخیست. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسله وال په کشمیر کې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او د دې هېواد د لوړې کېدو په حال کې اقتصاد افراطیت خطر زیاتوي. ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل چې د بشري ناورین مخه نیول کېدی شي او زیاته کړه چې د رامنځته شوي وضعیت یو اساسي علت دی چې پر طالبانو چې د اګست په 15مه یې کابل ونیو مالي بندیزونه لګول شوي دي. د ډیبورا لاینز د ورستیو څرګندونو تفصیل ورسته اوریدلی شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت واخیست. د کابل په دشت برچی سیمه کې پرون مازیګر پر یوه تونس ډوله موټر چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې په پیل کې د یو تن وژل کېدو او د درې میرمنو په ګډون د شپږ تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. خو فرانس پرس خبری آژانس تېره شپه ناوخته په یوه راپور کې څرګنده کړه چې دې چاودنې د دوو کسانو ژوند اخیستی دی. د داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټلګرام لارې پرون ناوخته خبر کړل د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزیر د څرګندونو په جواب کې چې کرزی لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک جواب ورکړ. خاغلی کرزی پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هېواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي پرون په بلخ ولایت کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو عمومي بخښنې ته اشاره وکړه او ویل چې تر کرزی عبد الله او مسلم یار لوی مجرمین څوک دي خو طالبانو په خپل نفس پخای کړه. تر اوسه د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبد الله او د مشرانو جرګې پخواني مشر فضل هادي مسلم یار د طالبانو د دې وزیر د څرګندونو په ارتباط نظر نه دی څرګند کړی. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. هندي پولیسو د چهارشنبې په ورځ څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې د یاغیانو په سیمه کې یو قماندان وواژه. پولیسو زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېده له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دي چې دا دوه تنه بېګناه وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار وویل 15 تنه چې ګمان کیږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید پر مهال وژل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ورستۍ اونۍ کې د هندوانو سکانو او کارګر مهاجرو په شمول تر دیرش تنه ډیر وژل شوي دي. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچا جوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. جوانا د ازادي راډیو رومانۍ څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
وی آر کنسرنډ بیکاز وی سی ان انیوژوال اند ماسیو.
موږ اندېښمن یو ځکه چې د اوکراین شاوخوا د روسیې د پوځي غیر عادي او پراخ حضور شاهدان یو. که چېرته په اوکراین کې د کریمیا په اړه غږیږو، هغه سیمه موږ د اوکراین د خاورې برخه ګڼو چې په غیر قانوني ډول د روسیې له لوري نیول شوې ده، نو په دې ډول دا عادي کار نه دی.
ورسته تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیس پر روسیې بندیزونه ولګول، د سره د روسیې او ناتو ترمنځ کلکچ زیات شو او روسیې له اوکراین سره پر پوله یو شمیر ځواکونه ځای پر ځای کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د ازربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د سیشن بي پورز ورسته له نږدې یو کال اور بند جګړه پیل شوه. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل:
موږ له پیله دا ویلي وو چې ازربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نشي. موږ دا خبره بیا کوو چې ازربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د ازربایجان دفاع وزارت پرون وویل پر پوله د جګړې پر مهال و ازری پوځیان وژل شوي او لس تنه نور یې ټپیان شوي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې او وایي چې د سیشن بي د جګړې پر مهال د دوی دیارلس سرتیري نیول شوي دي او څلیرش نور تري تم دي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تیر کال د ناګورنا قرهباغ د لانج منی سیمې پر سر شپږونې سخت جګړې وشو چې تر شپږ زره شپږ سوه ډیر کسان پکې ووژل شول. بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د مولداویا د بهرنیو چارو وزیر نیکو پوپسکو وایي هیواد د ترانس دنستر له سیمې د روسي ځواکونو وتلو ته په خپل بهرني سیاست کې لومړیتوب ورکوي. نیکو پوپسکو پرون په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبرې غونډې ته وویل:
د مولدوا په ترانس دنستر سیمه کې د روسیې د عملیاتي ځواکونو د ډلې د شتون په اړه زموږ دریځ نه بدلیدونکی دی. دا وضعیت د مولدوا په اساسي قانون کې د بې پریتوب له اصولو سره په ټکر کې دی او د روسیې ځواکونو وتل زموږ په بهرني تګلاره کې لومړی توپ لري.
وروسته تر دې چې په 1991 کال کې مولداویا له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیسته، د روسیې یو شمېر سرتیري د ترانس دنستر په سیمه کې ځای پر ځای شول. دا پېښه د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف په یو مهم ټکي بدله شوې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداري ورکړل چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له دې هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لار پیدا کړي. ډیبورا لاینز تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 8 میلیون وګړو شپېته سلنه له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمېرل کېږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتر شي. ډیبورا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. د دې په وینا افغانان داسې احساس کوي چې یوازې پرېښودل شوي، هیر شوي او د هغو شرایطو سزا ورکول کېږي چې دوی نه دي رامنځته کړي. هغه ویل هغه مالی بندیزونه چې پر طالبانو وخت د اګست د میاشتې په 15مه له رسیدو وروسته پر دوی لګول شوي، بانکي سیستم یې له کاره غورځولی او د اقتصاد پر هرې برخې اغیز کړی دی. د بیلګې په توګه د دولتي روغتونونو او کلینیکونو او د خوراکي مسؤلیت د پروګرامونو کارکوونکي بے معاش دي او نړیواله ټولنې ته پکار ده چې دغه وضعیت د بدلولو لپاره د مالی ملاتړ لپاره سمدستي ولر چاره عمومي. د بورالانز د امنیت شورا غړو ته داډ ورکړل چې ملګری ملتونه باید دا مسله یقیني کړي چې مالی مرستې طالبانو ته ونه رسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز وویل چې د افغانستان دړې وړې کېدو په حال کې اقتصاد د افراطیت خطر هم زیاتوي او زیاته کړه چې پر طالبانو لګول شوو بندیزونو بانکي سیستم له کاره غورځولی او د بانکي سیستم سقوط به د پیسو غیر رسمي او له کنټرول وتلې تبادله زیاته کړي چې دا کار به له تروریزم، قاچاق او د مخدره موادو له قاچاق سره مرسته وکړي. اغیزیات کړه چې دا کار به لومړی افغانستان او بیا ټول سیمه اغیزمن کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په افغانستان کې د بشري او ناوړه اقتصادي وضعیت خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه په یوه پرانستي لیک کې وغوښتل چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د افغانستان مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنی د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز دغه راز داعش ته هم اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعال و، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دیبورا لاینز د دې څرګندونو نور جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو ارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. د بورالاینز د غونډې ته چې تیر شپه د کابل په وخت 12:00 بجې پیل شو وویل تیر کال داعش په افغانستان کې 8 بریدونه کړي وو او 6 کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوب شوي دي، شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ دا دی چې طالبان نه دي توانې دلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنې شته چې د داعش مشکوک خړې په صحرایي محاکمو کې ووښني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي کسام د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اگست په 15مه کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت شو وباله، خو په ورته وخت کې تور پوری کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لهلوه سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی، ځکه چې جګړه تر ډیره ختمې سوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشي او د بخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو او چارواکو بې محاکمه وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونې مخکې ویلی وو چې د طالبانو له صفونو څخه نشته 200 کسان په دې تورې سل شوې دي چې د طالبانو له اصول سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. شاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړې و چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یو ال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشمه قانون بانکداري نه دریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه فنان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې پر افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت پر موضوع خبرې کوو. په تیره لدی ارخه چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته په پرانستي لیک غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. دغه راز د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ هم د خبرو د پیلېدو ویل کیږي. سمو د مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا خبره وکړه چې خبرې ممکن بیا په دوحه کې امپایل شي. د هغه موضوع چې پر دې پروګرام کې چیرو تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو لاري له نور سره شریک کړي. په افغانستان کې ترکو به نږدې دوه برابر زیات شوی او د ملګرو ملتونو په وینا د سربیره چې طالبان ویلي و چې د نشه یي موادو د کرکیلې مخه بنسي سکل د کوکنارو حاصلات په افغانستان کې ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په باور کې چیرته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم داسې وي پراتونکو کال کې به د کوکنارو کښت پسې لا پراخ شي. تفصیل د احمد چبر پر راپور کې.
د افغانستان د کوکنارو بیا سشکل د افغانستان د نن د یو شاریه ته او دوه شاریه و میلیارډ ډالرو ترمنځ اټکل شوی دی. د ملګرو ملتونو نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سیاسي بې‌ثباتي د کوکنارو د بیو د زیاتېدو سبب شوې ده. بل لور ته چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو دا خبره وکړه چې د نشه یي موادو د کر او پلور مخه به ونیسي خو نړۍ باید مرسته ورسره وکړي. تر اوسه طالبانو د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې. بسکران د دې سربیره اندیشمن دي. د کندهار په حوض مدد سیمه کې د محمد معصوم په نوم یو بسکر فرانس پرس اژانس ته وویل
طالبان پر اتاک سره اوازی استا منګر خو د څه خاص دقیق معلومات مشتم نسته چې آیا څنګه وسی مرجم اندیشمن یو چې آیا باندې بسکه باندې سی باندې
د سرپل ولایت یو بسګر بیا چارواکو ته د کوکنارو د بدیل کښت وړاندیز کوي. د بسګر اساسي رډو ته د خبرو پر مهال د خپل نوم لا خستو ډډه وکړه.
د سرپل ولسوالی غرنی دی. دهقانان شاته پاتې دي، غنم نه لري. 15 کاله وشول چې په سرپل کې کوکنار نه کرل کیږي. د کوکنارو په ځای بل شی باید وکړو. د کوکنارو په ځای هنګ کرلې شو چې ډیر ارزښت لري. بد بویا هنګ د دې ولایت په ټول ولسوالیو کې کرل کېدای شي. ولاندیز کوم چې د بد بویا هنګ تخم مونږ طرف کړي.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د می او اگستر منځ تر یاکو بی دوه برابر لوړې شوې دي. د نصرت الله پونوم د هلمند د مرجی ولسوالی و بسګر اساسي رډو ته وویل
شاش کال مجر دلته خریدو پروش لرو تر نور کلو باندې و اندازه به هم شدي. یاندې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کالداري داس خرچېدل. شاش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تاریخو هغه ششان خرچېږي. وروالي په دې باندې راغلي چې امارات شاش کال ټول افغانستان تصفیه کوي. نو موږ دا تصور زان سره لور چې خامخه باندې جنو بن سی بیا بن کې ګرانش ستخه خامخه.
د ملګرو ملتول نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا د افغانستان د سشت کال تریاکو به شاوخوا 300 شل تنه خالص هیروین تولید شي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتول د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتول د وی سروې لمخې په 2019 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو له درکه یو لک او شل زره کسان په کارونو بوختو. د راپورونو لمخې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د صادراتو کمیدو هم د تلار پرانیستې ده چې بسکران تر هر څه په کوکنارو ډیره تکیه وکړي. ډیر په دې باور دي چې خراب اقتصادي وضعیت شای د دې سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو کښت په افغانستان کې نور هم پسې زیات شي.
د غرزه پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کوکنارو کار او د غرزه د تریاکو تولید زیات شوی دی. هلمن هم یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر پکې کوکنار کرل کیږي. په هلمن کې د کوکنارو د پراخ کښتونو سره د غرزه په دې ولایت کې د تریاکو د پی او پلور په بازارونو کې هم د نشه یي موادو بیا څو چندې لوړې شوې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل سو کښتونو ته وبور کوي. هغه د هلمند د مرجی ولسوالی پر هغه د شتیزمو کوچی په خوا غنم کرل. سشکاله د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وای سشکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کښبندي زولګوي.
سشکال خلک ډیر کړي ولی چې امارات خلک تریاک کښشکال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیل خپل مجبوریت بولی او وایي چې له کوکنارو پرته نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کرو یې د ناتوانۍ د مجبورۍ او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخت ستړیا ده. سخت ستړیا سره مخ یو د وچ ناتوانۍ کرو او امارات چې زور ور دي هم بندوي سیم بندي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر ته موږ موږ مجبور مکلا پس مولا تاریخ کوښ وکو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدل دي نو موږ مجبور مکلا پس موږ په تاریخ کوښ خپل کوښ دوام ورکو او ستړي زار بازار یو درغنه مو وزر جوړو وزر هر څه موږ تاریخ مو یې موږ څه کاټه کی موږ څه پایلا کی موږ مجبور مکلا به تاریخ چار نه لرو
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی مواد به تر په خوا څو چندل وړ سوي دلته هم د تریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشئی موادو پر کرکیلې او خرڅلاو بندیز ولګوي نو ځکه ډېری خلک په دې امید تریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي
نوم می نصرت الله دی د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروشلرو تر نور کلو باندې یو اندازې به هم شدی یاندې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرچېدل شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تاریخو غشه شان خرچېږي وروالي په دې باندې راغلي چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور د ځان سره لور چې خامخه باندې جنو بن سی بیا بن کی گرانش ستا خامخه
د تایګه کوموزو چلاله وروده د تبه چلای چی پنځه خلکلری و د خپل ضرورت ته پر را باشي هغه چلور خوند کی و یا امارات بندي یعنی امارات د چ بندي نه چې انور دولت خو د شل کاله و ول کم پینو نه و دور و ستاره خو وکړل نیک لبن دا د چ بندي چې بتلک پر دې کاله ته و چې تاریخ بن کدل ته بجګر د نړۍ کتاب د ګر افغانستان کتاب ولیدې نو په هغه ورځ والا د امارات نه دی امارات
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری ریاست د پلان او امژغي سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولی او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشئی موادو پر کرکیله او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته د بدیل کښ زمينه برابر کړي
په هلمند کې ډېره غربت دی تقریبا وچکالی دی او خلک د جنگو ځپلې دي او کډې او مهاجر شوي دي نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړوي دا تریاک په دغه وجه باندې خلک ډېر کړي او که چیرې اسلامي امارت بند کړي نو بیا خلک اسلامي امر ته ژمن دي هغه بیا چې امارت یې بند کړي امر وکړي بیا خلک نه کړي بیا په یو آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل شي انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تریاکو کرکیله او د نشي موادو قاچاق بل منځوړي هلمند د کلون رئیس په نړۍ کې د تریاکو او نشي موادو د تولید مرکز بلل کیږي په ملګرو ملتونو کې له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید 8% زیات شوی دی په دې راپور کې زیاته شوی چې په افغانستان کې لدې لاري تر لاسي پیسې 2 میلیارډ او 100 میلیونه ډالر ترسیږي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په راتلونکي کال کې د تریاکو د تولید کچه د بزګرانو په تصمیم پورې اړه لري دغه سازمان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بزګرانو سره مرسته وکړي ترڅو د کوکنارو لکرلو لاس واخلي
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادی رادیو
په زرګونو کډوالو چې شمیرې یو شمیر هم افغانان دي بلاروس او پولن پر پوله تیر شپه یې خطر کړ د دې کډوالو په اړه پروندې ورځې په پیل کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بلاروس له واکمن الکساندر لوکاشن سره پر ټلیفون خبرې وکړې اروپای ټولنې بلاروس تورن کړی چې له پولن سره پر پوله د کډوالو بحران رامست کړی خو بلاروس دا تور رد کړی نور په دې راپور کې
تر څلور سره ډیرو کډوالو چې ډیرې د افغانستان وې راغتي تیر شپه د بلاروس او پولند پر پوله په یو ځنګل کې په سختو شرایطو کې سبا کړه دا ځنګل د اروپای ټولنې له پولي بهر دی یو افغان چې اسوسییټډ پریس اژانس سي د خپل نوم لاخې سور ډډه کوله وویل
او بلس
په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده
نو بشتا نه ډوډۍ وحشي څاروي هم ډیر دي ل څلور ورځو راهیسې دلته یم شرایط ډیر سخت دي خیمې ل تګ الویدلی
یو بل کډوال چې له بلاروس پولند ته اوښتی دی د بیلسکي په دیلسکي په ښارګوټي کې اسوسییټډ پرس اژانسته وویل
بیا
نشم کولای چې افغانستان ته ولاړ شم دلته هم څوک نه لرم پاتېدای هم نشم غواړم چې جرمني ته ولاړ شم هلته مې کورنۍ ده
د پولند د تاتارانو ټولنې تیر شپه په پوله کې پر ایسارو کډوالو ډوډۍ وویشله د پولند نوی پسلو کې استوګن ایسویان دي د تاتار مسلمانانو یو اقلیت هم ژوند پکې کوي په پولند کې د مسلمانانو د ټولنې رئیس مفتي توماس مسکویچ ریټرز اژانس ته وویل
چې ما پراوه په بیتو فالسه چې نیمه پراوه په
پراته له دې چې څوک په پولند کې د قانوني استوګنې حق لري یا نه لري هر څوک دا حق لري چې پر سر باندې ګرم ځای یو کاسه تود سوپ یا تاود ډوډۍ او ګرم کالی ولري
د دې کډوالو په ارتباط پروند جرمني سر اعظم انګلا مرکل د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره په یو اونۍ کې د دوهم ځل لپاره په ټلیفون خبرې وکړې میرمن مرکل د دوشنبه پورسم لکډوالو سره د بشری مرستو پټړاو ل لوکاشنکو سره شخه دی لیوه اروپای ټولنه وای چې د پولند له پولیس سره د کډوالو د سونځ بلاروس جوړه کړې ده او په دې ډول غواړي چې کډوال د اروپای ټولنې لور ته راپریشتي او لدی ټولنې د خپل بندیزونو غچ واخلي اروپای ټولنې پر بلاروس وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې تیر کال هلته انتخابات وشول اپوزیسیون اعتراض وکړ لوکاشنکو اعتراضونه وځپل بلاروس دا تور ردوی چې د اروپای ټولنې لور ته د کډوالو د تګلار شوونه کوي او زمينه ورته برابروي
و امر دل چې د پولن او د بلاروس د پولیپوګ دوکې په زورګونو کسانو اړول چې یو شمېر هم افغانان دی او تیرش په هم سره ان تیر کړه په کندز کې بیا د بوسکشي لوبي خزاني سیالي پیل شوی په دې ولایت کې د بوسکشي لوبه عموما د خزانه او د پسرلی په فصلونو کې چې هوا سړه وي پیلېږي نور تفصیل به په دې رپورت کې وورو
په کندز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بوسکشي خزاني سیالي پیل شوی دی د کندز د بسکشی د فدراسیون مرسیال قیم خان وای چې بسکشی د افغانانو د کلتور یو برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي
افضل خدا به صاحب سلامیت او برادری بسک بسکشی آرام حساب امنیت
د بسکشی خزانی لوبا په آرام فضا کې جریان لري په دې سیالي کې د خان آباد چاردری علي آباد امام صاحب قلعه زال او د نور ولسوالۍ چپ اندازانو ګډون کړي دي موګل اسلامي امارت څخه مننه کوي چې د بوسکشی لپاره یې امنیت او سہولت رامنځته کړي دي
د بوسکشی د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړي چې د چاپانداز په نامه یادېږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه ورسته په لوبه کې د ګډون ځواکمن تیاتر لاسه کوي اسماعیل پلوان ازادي رادیو ته وویل د کندز ښار دورې سره چیرته چې د بسکشی لوبې تر سره کیږي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي د بسکشی یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادۍ راډیو ته وویل
دا بسکشی د سیو بازی نه جوړه د نن څخه پلان یې کونه پاتل او دا یو ډېر ښه بازی نه چې د خلک ازین
شاهد و
جنگو جدل نشته وطن ګرامي ده دا مخلوق ګوره چې راغلي دا تصویر او تماشا چې ناشني خپل سیر صحبت کوي څو په څو غرزار نه دي او قراره قراره ده
د بسکشی یو بل مینوال جمعدین ل خپل ماشومان سره ل امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغه لوبې ننداره ته راغلی دی
دا جهار وخت اندغه ته قراری او اندغه ته وطن او آرامي ته ولې موږ دې وته کې نو جنگ او جنجال ډیر خسته کړی سروې کار به چی کی
لري الکه
تقریبا چې ما عمر دا د چین اندغه لوبه په افغانستان کې روانه ده اندغه ډیر خلو په
دې بسکشی دی لوبي وسیله یو خوسه یا هم خغټه وزوي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته بیا هغه د څلورویش ساتونو لپاره د اوبو په منځ کې خودل کیږي چې د پوستکي مقاومت ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي خو چاپ اندازان وای چې اوس دوی د بسکشی په لوب کې له مصنوعي خوشي څخه ګټه اخلي.
او سم پام وکړي د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې باید په افغانستان کې له اړو کسانو سره عاجلې مرستې ورسوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت واخیست. په دشت برچې سیمه کې پرون په چاودنې کې د یو تن د وژل کېدو او د شپږو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. خو فرانس پرس خبري اژانس تیر شپه ناوخته په یو راپور کې د چاودنې کې د دو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر د دې سرګندونو په ځواب کې چې کرزی لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک ځواب ورکړ. ښاغلی کرزی پر نو لیکل چې د دې وزیر سرګندونې د تفسیر وړ نه ګڼي، خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هیواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په بلخ کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د طالبانو عمومي بښنې ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې تر کرزي عبدالله او مسلم یار لوی مجرم څوک دي، خو طالبانو په خپل نفس پښه ایښې ده. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچ ژوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د اذربایجان ننګه وکړه. ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سه شنبې په ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه بیا هم پیل شوه. کمو غوښتي وي د یو نورو خبرونو تفصیل بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام خبری برخه هم دومره و. د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د خزل لپاره ځانګړي خبرونه او د اساسي بشري حقوقو
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاس او ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره پاغ باندې سي او وهي و ما مهي خزم وهي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع ته. زه به دلته دا وایم چې انسان د سید غریبي ته غیرت سره باید دا دی. یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی، که زه څومره سار سو واشد بې فائدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي، تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بیکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، لوی خو بی وزلی او بی وسی لبل لوري بیا د یو شمیر نارینه او توند او تیز چلند زین میرمنی دومره په عذاب کړی دی چې په وینا رواني ناروغي ورته پیدا کړی ده. د پکتیکا اوسیدونکو نرګس وایي چې یو شمیر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفوي، سترګې په میرمنې او ماشومان ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه هغه بیا ورځې واخ بس ماشومان مې خزم مې ډېره بده خبره ده، لګم نه ده خو زیاته بده خبره ده. کار نسته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي خزم مهي چې ډېر پورته په کار سي بیا مهي ډېر دا لکه اعصابي سي خرابوي بیا مهي نو وما سره نه پیسې شته ده. تاسې ما نه کته وه یا هغه غواړي رانه او قرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه باندې کې دی لاس مالې بار مالې غاصه په خراب سوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وای د بیرون غام به کور ته یوسي د کور بچيري یوسي کناري نه په کور کې د نستي پر وخت میرمنو تاسو پکې سپوري وای ماشمان وې او دبوي نخپل هم آرام ازله او خوښ نشي اوسېدلې. د کابل اوسنکي جمال کته هم موټر چلوي دا چې د پخو په څیر ګټه نشي کولای، قصد په کور کې لخځي او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې خپې کې چې مناسب کار نه کوي خو بیا هم کور ته خلاص تندای نه دي.
طبيان په اصحاب خو بوج راولي او دغه سی به پیسګیم دا نو طبيان په اجتماع کې سړی فکر او چرت خرابيږي. طبيان کور ته زی خامخه په دې اغه زکی اس فکر او چرت دا کوي چې توانی سوم یا قرضدار سوم دی پرځه پروشو یا مثلا د ټنګ تیل ولا قرضدار شوم یا مثلا خو خامخه دغه سی خشونت ته مخه کوي. هر انسان لمانه نیول تر نور پورې کنه نو دا خو فقر دغه سی غیزه کړی د پمنګمانه خو په دغه شرایط کې خامخه لسړینه اشتباه کیږي لاس جکسو ورانه بالکل ولنه دا اعصاب نو خامخه خراب دي. طبيان لا غل مونږ نه خپې مونږ لا غې خپې زتینو دغه سی اوقات تلخیص دا په کور کې هم وایي سی کار نسته دا بار نسته دا دغه سی پټه په ولار دا یو روپی کور ته نه راوړي تازه لکور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې خدا سي خلق شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقوقو ته درناوی لري او د خپل ستونزو حل د نورو په زبرولو کې نویني. جمشید یوسف زای چې پایت کې او بیا فیصد کم اختراغلې دی د کورنۍ لمر منو سره د خپل نرم چلند پاکل وای
وضعیت خراب شونه زه باید کور کې وحشت را درولم چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري ځکه چې نو کنټرول اکثره ځینو کې شته دسي ولا بیکاری د اکثر به تاسو خلکو نش خپل د کور وسایل خرسي ظلم په دسي اندازې کې تاسو خپل دلی چاته خبره ډیر لر موزه دي. زبې عدالت دا وایم چې انسان د سید غریبی ته غیرت سره باید د دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دن که زسمرو سر سو عاشه د بیفایدې ده سیده کومور د کوخور د اتک گاونډیان د پردي خلک نه دا د مخته ملاوی گیغان سره د خبره کی ترخه ډیر نورمال په خوشحالي ځکه هغه انسان وړي په بلک وضعیت کې نو کته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشاله سي خو زینه او سره ټول سره دي داول نه تر اوسه پوری په دې وضعیت کې پاتې وضعیت کې ډيري خزینه دي سي مونږ به ته شابه سم باید ورکو وظیفه خود لاس ورکړي هغه تاسو ته معلومه جهان ته معلومه ده هغه کور سنبالي د کور چارې ور بسر نو باید یو شابه سه ورکړل شي نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام ده سي خو سر دې نه کړپتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري خو سره په صحیح راوی لړ شي وطن دا به جوړی کی ورسته ان شاء الله ټول خلق وظیفې دې خو دي ما وزیر ټول سروې کړه درس می چې کړي د ټول د نای مونږ دی وخت کې او بل مونږ و دا غو سره وطن دې جوړیږي ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند
دا وځي نارینه نه دي چې بیکار شوی دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سره وي. ډیر خزو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کوي خو وسه پر مخ تړلې دي. آیا دوی هم دیزینو نارینه او پچیر د خپل ستونزو غوسه تر نورو وسی؟ درې دیرش کلنې ماری چې په خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړې وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیری دواړه کور ته عاید نشي راوړی خو بیا هم یو بل نه ملامتوي خپل ژوند په خوښۍ مختبیایي.
میړه میرا سرخه ده څه نه راته وایي نیسم راتنه شکر ده تر سبي خیر سره جنگ نه کړی ما بل مغه ده غریبی ده
مری وز بیا وسیم داسې د اسکریمان ګرځي یو شیم نه کوي نور کار وسکریمان هم نسته ده وا خلاص اوسې ذکرار کال کې ناس چا یو ډوډۍ نور چې شی کله چا سی کله ډوډۍ سیم دغه سره کو نور چې شی نه ول
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کړي
وستا غو کله یو کله نه خدا کا
کله چې پیسې پیدا نه کا اعصاب ډیر بیرون خرابې چې کور تر راشي به تاسو پکار کیږي
کار کیږي سو غس ستړی خود پکار کیږي او کني نس نه وای
څه درته وای چې پکار سی
ها کنځاره ته نه کوي نو سوال کړه ته وی سر تو وایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړې خپل زړی تیری ځان باندې سنوي را
نيستي غريبي
و ما خپل غريبي زړی نور سنوي
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي نو خځو ته ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتای هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي لوی ګناه ده. نو موړی زیاتوي
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او خځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د خځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي یعنی حقوق او واجب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسيږي او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیر ښه طریقه او نیکه طریقه دی یو بل سره برخورد وکي او داسې برخورد وکي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف الله وی معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي او د الله امانت دی ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دی تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ. د الله امانت مه هغه کوئ مزای کوي. نو لمدې وجنه لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له توتريخوالي نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که خزینه وکړي هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وای چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختۍ پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پایل کې په کورنۍ او کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستي تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د دوه برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دوه نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل توصيله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیک مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیشل دین ارشادات دی ورته پام وکړي هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته نو میرمنو هم خپل دند له لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د رواني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومان او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم حوصله شفقت او مهرباني نه کار واخلې د ژوند ستونزې موقتی دي ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپل تجربو راتوایات چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتي دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درن دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 6 1. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم هیله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو، په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو. چې درون مل مهم لرو چې محترم نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال، دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو. اصولی صاحب تاسو ته خراغلاست ویو، خپل پوښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی که د علمي نظره حقوقی نظر را تعریف کړی نو خبوی
ډیر مننه راځو دي ته چې د انتخاب حق د حقوقی نقطه نظر او د علمي نقطه نظر څخه تعریف کو. چې د علمي نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز رایستل دي د غشانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعه څخه. که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخکېږي چې دوی د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامېږي. نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف و. او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه تعریف کړو، نو هغه دا چې د یو کس یا یو شي یو څیز رایستل دي د دوی شیانو د مجموعې څخه، چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف په دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې کوم وده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کور ودان اصولي صاحب، راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري؟ کڅنګ
نو اختیار چې د محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نش کولای چې د سیزل وغوري هغه تر سره کړي. د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په پورپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدا اروپا داد، همدا مذاهب تاکی، چه دی غوط خواه انسان نش کوله چه سر ووی انسان دی غوط خواه پخواده وی. زکه با کم سیمه که کم هواد که چه کم خلق و سیدی، هغه دی همه قوانینو او عرفاداتو او د خپل مذهب تابع وي. که چیرته یو شخص د هغې څخه لوړ لا شي نو هغه ټول خلک بد پرې وایي، حتی د قوانینو په اساس باندې جزا ورکول کیږي چې په دې اساس مدني مسؤلیت او جزایي مسؤلیت او همدارنګه اخلاقي مسؤلیت ورته متوجه کیږي. نو اختیار چې دی محدودیت لري، انسان په مکمل ډول نش کولای چې دوی هر څه تر سره کړي زلې وغواړي.
البته دا به هم پښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
ګورې که چیرته مو د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اصولنامه او نور قوانین او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلی وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پیدا شوی ده او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوي. او همدارنګه د انتخاباتو په برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کړي او یا بل ترایه وکړي، په دې کې اختیار لري چې ترایه ورکوي، په ترایه کاروي، ښکاره کاروي، د خپل ځان انتخابوي، بل ترایه ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون، د بشر حقوقو نړیوال اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه دې ته ورته ډېر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري، خو د افغانستان مدني قانون په 1492 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې د حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوه برخو ته ویشي چې یو حقوقي تصرف ته او بل کې حادثه ده، او د حقوقي تصرف ته خپل لسې وایي چې د انسان په ارادي سره یا په اختیار سره رامنځته شوی ده، خپل یو اختیار د حقوقي تصرف ته، یعنی د انسان په ارادي سره یو کار ترسره شوی وي هغه ته خپل حقوقي تصرف یا د انسان په اختیار یا په ارادي سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي. چې دلته خپله په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپله هم د اختیار په برخه کې چې حقوقي تصرف دی یادونه شوې ده.
کور ودان ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظر به هم وسیډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوی دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قرآن کریم کې د سورته یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید چې دوی ته به ګټه ورسی. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب حق برخه کې فرمایي چې دوی، یعنی انسان چې ده انتخاب لري، انتخاب اولی شي، نو دا خلک چې دوی خپل انتخاب کړی دي امید چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسیږي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی په دنیا کې چې تاسو هر شی هلته انتخابوئ نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامي شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیثو او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق برخه کې مختلف موضوعات شتون لري. خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها مننه کو اصول صاحب چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپلو وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمینه برابره کړي؟
حکومتونه ډیر مکلفیت لري چې خپلو خلکو ته، خپلو افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده هلته زمینه سازی وکړي، هلته خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي. نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلفو انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي، او د نور دندې په ټاکلو کې، او همدارنګه د یو وظیفي پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کې چې خلک ناهیلي نه کړي، او خلکو ته هوډ ورکړي، خلک نور هم تقویه کړي.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب کور ودان که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. خببي
زما پیغام دوستانو ته دا چې کله چې دوی انتخاب کوي، په انتخاب کې باید دقیق اوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. د ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخ ته راوړي دي، او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره د ځان تحمیلوئ، مه پوکې فکر کوئ، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډیر زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خبرونه کې راسره وی کور ودان. درنو دوستانو، دا و د دې ونې د سیاسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې تاسو په حضور کې ازریګم، تاسو ټول په لاله سپارم. الله مو مل شي.
مسافر.